حاضر نشدن تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم. خداوند نگهدار. حالا هم اکرام الله اکرام در خدمت شماست.
دیر زیاد من نتلاشتم. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه په کابل کې د ماځګر سلور بجې شوې په یو بل او ساته خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد هر کله کو او ری چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وای تر سبا دوشنبه په ټولو ولایتونو کې د ست شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. په یو بل راپور کې به واوري چې په پیښور کې د منظور پښتون په مشه د پی ټی ایم د بنو احتجاجي غونډه پیل شوې ده. په دې اړه به هم حال درکو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
په هرات او هلمند کې د سختو واورو او بارانونو د ورېدو له کبله یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي. د غزنی چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 11 تنه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ایرانی چارواکو په تهران کې د برتانیا سفیر په یو غونډه کې د ګډون پر مهال د لنډ وخت لپاره توقیف کړی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د هرات چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د درنو واورو د ورېدو له کبله اته کسان مړه شوي دي. د هرات دیوالي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د کسان په انجیل او ادرسکان ولسوالیو کې مړه شوي او ټپیان شوي دي.
در اثر ریزش برف و چپه شدن یخخانه در ولسوالی اینجیل در نزدیک شهر هرات 6 تن از اعضای خانواده کشته شدند. همچنان در ولسوالی ادرسکان هم در اثر چپه شدن یخخانه 2 نفر دیگه جانهای خود از دست دادند.
بلخوا د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې د هرات تورغونډۍ، هرات اسلام کلا او هرات کندهار لوی لارې د درنو واورو د ورېدو له کبله بندي شوې دي. په همدې حال کې د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو د یوې میرمنې په ګډون درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې ځایي روغتیایي مسؤلین هڅه کوي له زیانمنو کسانو سره مرسته وکړي. همدارس د هلمند د ناوې ولسوالۍ د خرابې په نوم سیمه کې هم د یو کور د دوو خونو چتونه لویدلې دي چې د زیان په اړه تر اوسه معلومات نشته. په هلمند کې له پرون ورځې راهیسې سخت باران او سیلې دوام لري چې هوا یې هم ډیره سړه کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په لویدیځو، مرکزي او ځینو جنوبي سیمو کې د سخت واورو او بارانونو او همداراز د لارو د بندیدو او د سیلونو د جاري کېدو په اړه خبرداری ورکړی. د غزنی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 11 وسلوال وژل شوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن یک شنبه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د عملیات د ګیلان ولسوالۍ په جهانگیر بازار او حضرت شاه، د اندړو ولسوالۍ په سنی او د ګیرو ولسوالۍ په بابا کرخیلو سیمو کې پرون مازدیګر د ځانګړو افغان ځواکونو او د غوث ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک لخوا وشول چې په نتیجه کې یو شمیر وسلوال او د مخدرو موادو قاچاقبران وژل شوی دي.
په دغو عملیاتونو باندې دستور کې ټول ټال 15 تنه وسلوال طالبان او د مخدرو موادو 2 تنه قاچاقون کې وژل شوی دي. دغه راز 15 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوی دي او د دوی اړو شپږ راده موټر سایکلونه لمنځه تللی دي.
د غزنی د والی ویان خغلی نوري همدار زیاتونه وکړه چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې نن د دوهمې ورځې لپاره خلکو مظاهره وکړه او د چارواکو پر ضد یې شعارونه ورکړل. په تهران او نورو ښارونو کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې سپاهي پاسداران ځواک ومنله چې د اوکراین یو مسافر وړونکې الوتکه سهوان په توغندي ویشتلې. په همدې حال کې د راپورونو له مخې حکومت په تهران کې د بلوازت پولیس ځای پر ځای کړی دي. د تهران په ولی عصر چوک کې د بلوازت ډلې ډلې پولیس وروسته له هغه ولیدل شول چې د پرونیو مظاهرو په دوام نن یک شنبه هم د مظاهرو غوښتنه وشوه. په تهران کې سلګونه کسان پرون وروسته له دې چې حکومت د توغندي په وسیله د اوکراینۍ الوتکې د ویشتلو سهوه ومنله واټونو ته راووتل او خپل غوسه یې څرګنده کړه. پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو راپورونو له مخې مظاهرې د تهران د یو پوهنتون مخې ته د پلازمینې په نورو سیمو او همداراز په اصفهان، همدان، ساري، رشت، بابل او ځینو نورو ښارونو کې وشوې چې ګډونوالو یې د عدالت او د جګپوړو چارواکو د استعفا لپاره غږ وکړ. په تهران کې د برتانیا سفیر وایي ایرانی چارواکو د اوکرایني الوتکه د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو په یاد په یو غونډه کې د ګډون پر مهال د لنډ وخت لپاره توقیف کړ. مهر خبری اژانس راپور ورکړی چې راب مکایر پرون د جنوري په 11مه د تهران د امیر کبیر پوهنتون مخې ته په یو غونډه کې ګډون کړی و، خو چارواکو په پراونکو او مشکوکو اقداماتو کې د ګډون په تور ونیوه. په تهران کې د برتانیا سفیر نن پر ټوټر په یو بیان کې ولیکل د په کومه مظاهره کې نه بلکې د اوکراینی الوتکې د قربانیانو یاد ته د درنوي په غونډه کې ګډون کړی و. لندن دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل پر دې کار انتقاد کړی او تهران یې د کړکیچ کمولو ته هڅولی دی. په پام کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې له جټپړو ایرانی چارواکو سره لید کته وکړي. دا کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې د امریکا په هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاله او بخی جنرال قاسم سلیمانی له وجل کې دورسته په سیمه کې کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی او په دې لړ کې په پیښور کې سلګونه پارېدلو شیعه فعالانو له تیرو دوو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شاه محمود قریشي به د خپل سفر په ترڅ کې له ډیپلوماتیکو لارو چارو د رواني لانجې په حال کې د خپل هیواد چمتووالی او ملاتړ څرګند کړي. د دې وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې راغلي روان کړکیچ په سیمه کې چې هسې هم ناامنه ده، سوله او ثبات ګواښي او دا لانجه سمدستي ډله ییزو هڅو او سوله ییز حل ته اړتیا لري. قریشي بل خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر خبرو وروسته سعودي عربستان او بیا متحده ایالاتو ته هم لاړ شي.
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کغواړي د خبرونه او نور رپورټونه زموږ پر ویب سایټ هم ولولې واوري په تمه د ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر سبا یعنی دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي.
د دې فیصلو تفصیلات به موږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او موږ به د یو لیست په شکل انتخاباتو مستقل کمیسیون ته استو تر څو د دې
پمدی مسایل باندې مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ لې اجرایوي رئیس یوسف رشید سره هم مرکه کړي.
دغه شکه چې بهیر ځندېږي هغه اندېښنه چې موږ درلود د لاسې په لومړي سر کې د شکایت کمیسیون خپل کارونه په چټکتیا سره مخته بونتلله.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یوه نړیواله تروریستي ډله ده نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده.
اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو په دې باور یو چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وشي.
په ولایتي ریپورټونو کې اوروزګان ته سر ورکار کوو. په اوروزګان کې کورنی بيځای شوی وای چې د دوی په نوم باندې مرسته شوی پیسې چارواکي په خپلوانو ویشي.
دولت واوري زمش راغدي یو بل مسلمان واوري مش د لوجه د تندي عيال را پسې دي در بدر یو نه بټي لرو نه ملاندې کړی دي.
دا هم اوري چې په پیښور کې د منظور پختین په مشرۍ د پی ټی ایم د بونو احتجاجي غونډه پیل شوې ده. په دغه غونډه کې د منظور په ګډون باندې د پی ټی ایم زیاتره مشرانو برخه اخیستې. د روان خبرونې د همنې مې انصاف په لټه کې ورښو عزیزانو خبرونه ته ځنګړي شي. دا هم د خبرونی لومړی مطلب. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر سبا دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د دې کمیسیون له قوله تر اوسه په 28 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه او په اړه د پریکړو بهیر بشپړ شوی دی. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ټاکنو بهیر پر اوږدېدو اندېښنه ښیي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی خو په پاتې شپږ هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به تر سبا بشپړ شي. دا کمیسیون وایي تر سبا یعنی د دوشنبه ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د دې کمیسیون یو کمشنر سید قطب الدین رویدار کڅ هم په دې ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي خو زیاتوي تر اوسه نږدې 3000 محلونه بیا شمیرنې ته تللي.
د دې فیصلو تفصیلات به مونږ ته مرکزی کمیسیون ته راستول کیږي او مونږ به د یو لیست په شکل انتخاباتو مستقل کمیسیون ته استو تر څو د دې بیاشمیرنې او بررسۍ پلان هغوی جوړ کړي او خپلو ولایتونو ته هدایت وکړي تر څو هغوی دا بیاشمیرنه ترسره کړي او نتیجه د افغانستان خلکو سره پس له تطبیق مونږ شریک.
ننګرهار، کابل، کندهار، خوست، پکتیا او هلمند هغه ولایتونه دي چې لا یې د شکایتونو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو ښاغلی رویدار وایي بې له شکه چې په دې ولایتونو کې به هم یو شمېر محلونه له سره وشمېرل شي. د افغانستان د ټاکنو قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او په اړه یې د پریکړې کولو لپاره ټاکل شوی 15 ورځنی وخت سبا دوشنبه پای ته رسیږي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای په قانون کې یوازې د 15 ورځو په اوږدو کې په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ، څېړنې او په اړه د پریکړې یادونه شوې، خو په دې اړه وضاحت نشته چې آیا په دې 15 ورځو کې د ولایتي کمیسیونونو لخوا شوې پریکړې عملي هم شي او کنه. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار بنسټونه د ولسمشرۍ د ټاکنو بهیر له اوږدېدو اندېښنه ښیي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوب زاده دی وایي د دې لپاره هڅه کېږي چې دا بهیر څو فصله اوږد شي او موږ ونشو کولای ژر یوې پایلې ته ورسیږو. دا موضوع له یوې سیاسي منشا سرچینه اخلي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي و چې د شنبه په ورځ بعد بیا شمېرنې بهیر پیل کړي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په دې اړه له دوی سره عملیاتي پلان نه دی شریک شوی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بیا شمېرنې بهیر د پیل په اړه د چمتووالي خبر ورکړی، خو هغه مهال چې په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي خپل عملیاتي پلان به د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دې کمیسیون منشي ویلي و که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکل شویو ولایتونو د محلونو رایې په خپل وخت ونه شمېري، دا پروسه به لا زیات وخت ونیسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وامه اوریدل چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه په 28 ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه او په اړه د پریکړو بهیر بشپړ شوی دی. دوی ویلي دي چې د دغه شکایتونو له مخې به 3000 محلونو رای بیا شمېرل کیږي او شاید دا شمېر هم زیات شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یعنی فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید سره څو شېبې وړاندې وغږېدم او پوښتنه مې ترې وکړه چې دغه کوم 3000 محلونه چې دیږي چې د دې بیا شمیرنه کیږي دا د ټاکنو د پایلو په ځن باندې صورت تاثیر لري؟
بل شک چې بهیر زندګي هغه اندیښنه چې موږ درلود د لاسې په لومړي سر کې د شکایت کمیسیون خپل کارونه په چټکیا سره مخته بونتل او پریکړې پر وخت سره ونه کړل وکړلې، نو دا د دې سبب وګرځول چې هغه دوی قانوني وخت یا اندرسراج دي په لایتونه کې سبا ته هغه پراسي او دې کار هم پاتې وي. دا معلومه وای چې دا طرفه چې اوس ډېر دغه بهیر کې مخکښ دي چې دا دا دعوه کوله چې د هغوی رایې په سیستم کې نه دي شامله شوي، او د ډاکټر صاحب عبدالله لوري هم دا دعوه کوله چې هغه رایې چې مخکې له وخت څخه دي او بعد له وخت څخه همدارنګه د یو له کومو دزر رایو هغه بحث دې لپاره جدي وو، او په عین حال کې دوی په هغوی سولایتونو کې هغه خپل حضور نه درلود د بیا شمېرنې او تفتیش په وخت کې. نو دغه دواړو ټکټونو تقریبا دغه شکایتونه په دې شکل باندې مطرح کړي چې د شکایت کمیسیون کار بیرته همدغه مرحلې ته راځي کړي چې دوی بیا له سره تفتیش وکړي او بیا شمېرنه
وکړي. رشید صاحب، دغه د 3000 رایو خبره تاسو هم وکړه، په دغه څلور دیرش ولایتونو کې چې دوی وایي شاید راشمیرنه بیا تر سره شي، 3000 محلونه تر دې د مدي شاید شمیر نور هم زیات شي، په دې کې به دغه 3000 جنجالي رای هم وي دا به شمیرل کیږي؟ ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
د موږ معلومات دا دي چې هغه شکایتونه چې کوم د شکایت کمیسیون خونه تفکیک باندې شوي دي په همدغه موردو کې شامل دي، مخکې له وخت څخه یا مشکوک رایې یا بالاخره هغه رایې چې په اړه باندې دوی مثلا شکایت لري چې هغه قانونی اعتبار رای ست نداری، او یا دغه چې فرمیسال دی رای سبسی ندی. نو تقریبا نماغ طول جنجالی بحث پده که نغفتی ده، نو گروه چه دشکایت که میسون پده به تفتیش به پیدا کهی او ترکم دغه لوری رازی کهی.
رشید صاحب، در روسته پختانی پتوگا دو ازال برای شمیرانه در انتخابات و در کمیسون لوری لدی اولان دی ترسر شوی ده، در امزال باوست در شکایتون در کمیسون پا غختان بنده در رای شمیرانه بیام ترسر کهی گی. فکر کهوی چه تغییر برا منست شی؟
در شکایت کمیسون هم پده پریکل سر در احتیاط لوری مراد کرده، آقا پده مانا چه دی لکه آقا سیچ که اون پر بغیر خواهش دانه ده کرده، نو په مخه ته دی چې یو قدم اخیستل چې یعنی تکلیف ځم زات واخلی، خو دغه شمیرن تفصیل سره کې ترسو ټول ته معلومه شي چې بلاخره څه خط لري او څه خط نه لري. نو د ما په اند باندې که دغه پروسه په احتیاط سره مخته لاړ شي او په عین حال کې دغه زیداخله لوري خصوصا د ټکټونو بحث مطرح کومه هغوی پکې جنجال جوړ نه کړي. فکر کوم چې دغه به یو یو خلاص راوړنه وي په عین حال کې د اوسنۍ پاړې منلو لپاره به یو ښه حرکت وي. او که چېرته خدای نخواسته په دغه پړاو کې جنجالونه بیا رامنځته شي او د شکایت کمیسیون فیصلې هم لکه د انتخاباتو کمیسیون فیصلې غوندې چې ځینې تر کړکېچ لاندې یا تر چلنج لاندې راغلی هغه چې مطرح شي بیا د پایلو منلو نه منلو موضوع یو جنجالي بحث جوړولی شي.
ډیره زیاته مننه یوسف رشید د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان ولسمشرۍ معنی وای د کابل او واشنگټن ټوله حادثه په افغانستان کې د اوربان پر ټینګولو راڅرخي. د جمهور ریاست ویان لا زدي رادیو سره په خبرو کې تمو خوده چې دا ور به طالبان د اوربان د ټینګښت او د جګړې د بندیدو لپاره د افغانانو او افغان حکومت او امریکا غوښتنه ومني. په قطر کې د امریکا او طالبانو استازو لس وارې په خپلو کې د سولې مذاکرات کړي دي. تر اوسه په دغو مذاکرو کې دواړو لوریو ترمنځ کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د کابل او د هغه د متحد واشنگټن ټوله حادثه پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې دایمي اوربند ټینګ سي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د یکشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه سی یو اوربند به وکول سي په افغانستان کې د رواني جګړې د ختمېدو سبب سي.
د افغانستان د سولې د پلان عمده برخه دا ده چې پر یو اوربند موافقه وشي. د افغانستان د حکومت او امریکا د هڅو نتیجه د یو اوربند سبب شي، داسې اوربند چې واضح تعریف ولري چې د تاوتریخوالي او جګړې د بندېدو سبب شي.
وسلولو طالبانو یوازې د 2013 کال په جون میاشت کې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی و. د جمهوریت ریاست ویان په خپلو خبرو کې تمه وشو چې وسلول طالبان به د دایمي اوربند د ټینګېدو او د ناکراریو د ختمېدو لپاره د افغانستان او امریکا د حکومتونو او عامو افغانانو غوښتنه ومني. خو په سپتمبر میاشت کې په کابل کې تر یوې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسانې په نتیجه کې ووژل سول، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرې وځنډولې. په دغو مذاکرو کې د اوربند پر موضوع هم بحث روان و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له هیات سره د لسم پړاو خبري په دسمبر میاشت کې وکړې. جمهوری ریاست تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ موافقه سوې چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په صورت کې به تاوتریخوالی کمیږي او نتیجه به یې په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل وي. خو اوس د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د تاوتریخوالی کمول عملي جنبه نه لري، بلکې مهم ټکی په افغانستان کې د اوربند ټینګېدل دي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وویل
موږ د سولې په اړه له طالبانو واورو چې دوی له اوربند سره خپل موافقه نه ده اعلان کړې. هغه څه چې ویل شوي د تاوتریخوالي کمېدل دي. د افغانستان حکومت او خلکو ته د تاوتریخوالي کمول یوه ګونګه موضوع ده چې عملي اړخ نه لري، یوه سمه حقوقي پوځي او عملي معنا نه لري، ځکه نو افغانانو ته اوربند د سولې په پروسه کې د هر پرمختګ اساس او په افغانستان کې د یوې پایدارې او باعزته سولې بنسټ دی.
د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنې سره سره وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي. دغه ډلې د سولې د مذاکرو پر مهال هم په افغانستان کې خپلې حملې نوې بندې کړې. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي د زلمی خلیلزاد په ماموریت کې له طالبانو سره پر دوو موضوعاتو بحث شامل و. یوه د اوربند موضوع او بل هم له افغانستانه بهر د تروریزم د ځالو له منځه وړل. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لینسی ګراهام د دسمبر پر لسمه ویلی وو که پاکستان په خپل خوري کې وسلولو طالبانو ته پټنځایونه ورنکړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې ختمه سي. سناتور لینسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریدل نو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایټ پر پژوندې بڼه اوریدل شي. پته مو د آزادي راډیو ټکی کام د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډله یو نړیواله تروریستي ډله ده، نو په وړاندې نړیوالې سیمه ایزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل نن آزادي راډیو ته ویل چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې او اوس د جګړې توان نه لري، خو د کونړ والی وایي چې په دغه ولایت کې تر څوارلس سوه داعش جنګیالي اوسېږي خو تر اوسه په ګواښ نه دي بدل شوي. دا رپورت به وروسته اخلو. اوس هم په پیښور کې د منظور پښتین په مشرۍ د پی ټی ایم پښتون ژغورنې غورځنګ پیل شوې ناسته، پیل شوې احتجاجي غونډه مخ په خلاصېدو ده. په دغه احتجاجي غونډه کې د منظور پښتین په ګډون باندې د پی ټی ایم نورو مشرانو هم برخه اخیستې وه، زرګونه کسانو پکې برخه اخیستې ده. له موږ سره هم دا اوس د ازادي راډیو د مشال د برخې همکار پامیر ساحل پلیک ده د پراګ ل سټډیو وا لدنه بنور حال اخلو. ساحل سپ سټډی مشي ک پایلې لمدینه کوچه بخپله منظور په دغه مغونډه کې برخه اخیستې وا وینای وکړه کنه کړي وی اڅي ویل.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بنو کې چې له پیښوره تقریبا 250 کیلومتره شاوخوا لار د ورته جنوبی خار دی، په دې کې جلسه منظور پښتین علي وزیر او محسن د وړ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران چې دوی ورغلی ول ویناګانې وکړې. دوی خو یو دا ویلې چې په راتلونکي میاشت کې یعنی راتلونکي زیږیز کال راتلونکي میاشت یعنی فبروري کې به په جنوبی پښتونخوا کې یعنی د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې یوه جلسه کوي، او دا جلسه دوی د خپل غورځنګ د یوه مخکښ ارمان لونی د تلین په مناسبت باندې کوي. ارمان لونی چې دی د مظاهرې پر مهال د احتجاج پر مهال د پاکستاني پولیسو په تشدد کې وژل شوی، او دغه قضیه هم اوس پورې روانه ده. بل د پښتون ژغورنې غورځنګ چې خپلې کمې غوښتنې دي، هغه یوه دا ده چې په قبایلي سیمو کې ځمکلاندې بمونه چې دي دا د پاک کړي حکومت، یو دا ده. دویمه دا ده چې د پاکستان حکومت دی د ماورای عدالت یعنی عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې د وژنو مخه ونیسي. که تاسو ته یاد وي په 2013 کال کې نقیب الله مسید وژل شوی او په کراچۍ کې پولیسو وژلی و، د ترهګر نوم یې ورته ورکړی وه. دا خبره منظور پښتین نن وکړه چې دا وژنو مخه دی ونیسي. بل زرګونه کسان د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسید نن موږ ته وویل چې تقریبا د 2500 کسانو لیست ورسره دی چې اوسه پورې ورک دي، د مړ ژوندي هیڅ معلومات نشته، او تورې د پاکستان پر استخباراتي ادارې او پر پوځي استخباراتو باندې پورې کېږي چې هغو نیولي دي، او تر اوسه پورې کلونه کلونه د ځنو کسانو لکه یوې ښځې نن موږ ته وویل چې 15 کال وشو چې دغه میړې ورک دی. نو منظور د دوی غوښتنه وکړه چې دا دې راخوشي کی عدالتونو ته دې وړاندې کی، که جرم په ثابت شي نو بیا دې زندانی کی یا دې سزا ورته ورکړي، خو همداسې بې ګناه دې دا خلک نه نیسي. له دې علاوه په امنیتي ادارو باندې نورو هم انتقادونه منظور هم وکړل، علي وزیر هم وکړل، محسن دوړ هم وکړل، او د جنوبي پښتونخوا ځینې سیاستوالان ورغړي وو، ځینې نور ملت پالان ورغلي وو، هغوی هم انتقادونه په دې جلسو کې وکړل.
ساحل صاحب، د تاسو د ورکو شویو کسانو یادونه وکړه، دا تقریبا د پښتون ژغورنې غورځنګ څومره احتجاجي غونډه ده چې تر سره کېږي د پیښور شاوخوا سیمو کې، فکر کوي چې نتیجه ورکړي؟ او بله مسله دا ده چې د نن په احتجاجي غونډه کې تاسو تعقیب کړي څومره خلکو به برخه اخیستې وه؟
خا اول خدا چې امدانن چې موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ دا د ورکو کسانو چارو منتظم چې دی سمبالون کې چې دی عالمزیب مسید سره خبرې وکړي، دراته دا ویل چې په ورکو کې ځنې خو وژل شوی دي چې بیا ورسته مړی حکومتونو پوځ لیګلی وو خپل کورنیو ته. خو په دې ورکو کې تقریبا 1500 کسان چې دی هغه حکومت خوشی کړی دي، په دې تیرو دوو کلونو کې، یعنی د پښتون ژغورنې غورځنګ هلو ځلو څه نا څه نتیجه ورکړې ده. له دې علاوه تقریبا 2,500 نه نیولې تر 3,000 پورې کسان دوی ویلې چې اوس هم ورک دي، هیڅ معلومات یې نشته چې دا چرته د استخباراتي ادارو سره دي، پوځ سره دي، چرته دي، په کوم ځای کې ساتلې دي. او ځینې ډېر کلونه وشو، ځینې 9 کاله، ځینې 10 کاله هم وشو. دویمه خبره چې تاسو وکړه، تقریبا زموږ له اټکل سره سم زرګونه کسانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی. زموږ خبریال هلته موجود و، هغه راته وویل چې له 10,000 څخه تر 15,000 پورې کسان و. خو هغه پارک، هغه لوبغالی چې موږ ګورو، نو هغه له هر ځایه ډک و، هغه انځورونه چې موږ ته راغلي دي. نو په زرګونو تعداد کې پښتانه له شمالي وزیرستانه، جنوبي وزیرستانه، بنو، لکی مروته، د جنوبي پښتونخوا له بېلابېلو سیمو لکه ژوب، کوټې، بوري، پشین څخه دا خلک ورغلي ول. همداراز د شمالي پښتونخوا له بېلابېلو سیمو لکه مردان، پېښور نه هم خلک ورغلي ول بنو ته.
وروستۍ پوښتنه ساحل صاحب، داسې ویل کېږي چې پاوز هڅه کوله تر څو د دغه احتجاجي غونډې مخه ونیسي. تاسې په سیمه کې له خبریالانو سره غږېدلي یاستئ، د غورځنګ له مشرانو سره غږېدلي یاستئ، دوی په دې اړه څه ویل؟
په همدغه ورځ باندې چې دلته دا جلسه کېده، نو هلته د بنو د ولسوالۍ چارواکو هلته دا یوه سپورتي لوبه هم جوړه کړې وه د بنو په سپورټس کمپلیکس کې. د هغې په باره کې موږ ته دومره زیات معلومات نشته چې څومره خلک ورغلي ول که نه ورغلي. خو نن چې ښکاري، نو د بنو انتظامي چارواکو او امنیتي چارواکو تقریبا 1,200 سرتیري د دغې جلسې د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو سرتیري ځای پر ځای کړي ول. ترافیکي پولیس یې په بېلابېلو ځایونو کې ودرولي ول. خو موږ ته د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینو کسانو وویل چې له ډېره اسماعیل خان، له ټانک، له لکی مروته، له شمالي وزیرستانه، جنوبي وزیرستانه، له نورو سیمو څخه چې کله قافلې ورتللې، نو په مختلفو ځایونو کې پر پوستو درول او ځنډول یې په اسانۍ باندې نه پرېښودل چې دوی ولاړ شي دې جلسې ته. خو بهرحال د امنیت ساتلو لپاره یې هم حکومتي چارواکو اقدامات کړي ول. داسې لکه په تېرو وختونو کې وایي چې خلک نیول یا به تر ساتونو ساتونو لزان سره ساتل، نن د ښکارا نشو چې پولیسو یا امنیتي سرتیرو خلک نیولی او لزان سره ساتلی او نی پریخي، یا څوک زندانونو ته چولی، یا په چا تشدد کړی، داسې شیان په دې جلسه کې ونه شول.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. د مشال رادیو همکار پامیر ساحل و امریدل چې د منظور پښتین په مشرۍ د پېښور کې خیبر پښتونخوا کې د بنو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي غونډه په خلاصېدو ده. په دې غونډه کې د غورځنګ مشرانو منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوډ هم برخه اخیستې وه، دوی خبرې هم کړې دي. بېرته راځو افغانستان ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې داعش نړیواله تروریستي ډله ده، نو په وړاندې نړیوالې سیمه ییزې او دوامدارې مبارزې ته اړتیا ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل داعش په افغانستان کې ځپل شوی او اوس د جګړې توان نه لري. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
تر ننګرهار وروسته په کونړ کې د داعش ډلې د پراخېدو حضور په اړه اندېښنې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که څه هم داعش ډلې په افغانستان کې ماته خوړلې او کمزورې سوې او اوس د جګړې توان نه لري، خو لا هم د خطر په توګه موجوده ده. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه ډلې په وړاندې نړیواله مبارزه وسي.
یو نړیواله تروریستي ډله ده او اړتیا ده چې د دې ډلې پر خلاف په دوامداره توګه سره هم په افغانستان کې او هم له افغانستان د باندې په سیمه او نړۍ کې مبارزه دوام پیدا کړي. اما دې تر څنګ چې په افغانستان کې غواړو چې دا ډله له منځه یوسو، په دې باور یو چې اړتیا ده چې په سیمه او نړۍ کې هم ورسره مبارزه وشي، ځکه چې دا یو نړیواله تروریستي ډله ده او یوازې نه شي کېدای چې افغانستان کې موجوده یوسو.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې افغان ځواکونو په ننګرهار کې د داعش خلاف پریکړن د پوځي عملیات وکړل او یو میاشت وړاندې افغان ولسمشر دغه ولایت ته د سفر پر مهال اعلان وکړ چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې. له عملیاتو وروسته په ننګرهار کې د ځینو ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه د جنګیالي افغان حکومت ته تسلیم سول. خو د ننګرهار د قومونو او قبایلو چارو ریاست د تیرې پنجشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې رسنیو ته وویل چې تر دې دمه له تسلیم شویو داعشیانو له کورنیو څخه 101 تنه ښځې او ماشومان دي چې 500 یې ښځې او 120 ماشومانو چې له ډیورنډ فرضي کرښې هاخوا خپلو وارثینو ته تسلیم شوي دي. د ننګرهار د قومونو او قبایلو ریاست د چارواکو په وینا د داعش وسلوالې ډلې د غړیو د تسلیم شویو ښځو او ماشومانو د خوشو کېدو لړۍ د هغې جرګې د پریکړې له مخې پیل سوې چې د ننګرهار د چارواکو او د دغه ولایت د قومونو مخورو او د ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د قبایلو مشرانو ترمنځ شوې وه. خو د کونړ والی وایي چې په ننګرهار کې د داعش تر ځپلو وروسته د دغې ډلې یو شمېر جنګیالي د دغه ولایت په غرنیو سیمو کې پټ سوي دي. عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل دغه موضوع یو د تشویش وړ موضوع ده چې دوی په څه مصروف دي څه غواړي. نو په دې برخه کې تر اوسه پورې په کونړ کې په ګواښ نه دي بدل شوي. حضور لري تعداد یې تر 1412 په حدودو کې ده.
بلخوا امریکایي ورځپاڼې وال اسټریټ ژورنال دوه اونۍ وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه یوه پیاوړې ډله پیژندل سوې.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو د مازیګر 4:30 شوې. احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه یو بار بیا وړاندې کوي.
د هرات ولایت چارواکي وایي په انجیل او ادرسکن ولسوالیو کې د درنو واورو د ورېدو او د دوو کورونو د نړېدو په پیښو کې 8 کسان مړه شوي دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د بارانونو له کبله د یو شمیر کورونو د نړېدو په پیښو کې د دریو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون شپږ کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. همدارس په کندهار ښار کې یوه ښځه او یو نارینه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. بلخوا د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې بارانونو او سیلابونو د یوې مېرمنې په ګډون درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په ګیلان او اندړو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت د هوایي ځواک په عملیاتو کې ولس وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ایران په پلازمینه تهران کې خلکو نن د دوهمې ورځې لپاره مظاهره وکړه او د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د تهران په ولی عصر چوک کې نن د بلوازت ډلې ډلې پولیس هم لیدل شوي. په تهران کې د برتانیا سفیر وایي ایرانی چارواکو پرون د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو په یادغونډه کې د ګډون پر مهال په پاراونکو او مشکوکو اقداماتو کې د ګډون په تور د لنډ وخت لپاره توقیف کړ. او په پام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې له جګپړو ایرانی چارواکو سره د سیمې پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړي. شاه محمود قریشي به له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر خبرو وروسته سعودي عربستان او بیا امریکا ته هم لاړ شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د نجونو د فوټسال 19 کلن لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه تمرینات پیل کړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال دغه لوبې به د دوشنبه په ښار کې ترسره شي. نوموړي وویل په یادو لوبو کې به د افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلې ګډون وکړي. د فوټسال دغه آسیایي لوبې د جنوري په 24مه پیل او تر 9 دوام کوي. افغان لوبډله دا مهال د یادو لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د افغانستان د ملي لوبډلې 19 لوبغاړي د لس ورځني تمریناتي کمپ په موخه متحده عربي اماراتو ته ولاړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه کمپ چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په مشرۍ ترسره کیږي د لوبغاړو د مهارت لوړولو او فزیکي جوړښت باندې به کار وکړي. یاد کمپ به د جنوري په 14 نیټه پیل او تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي چې د جنوري په 25 نیټه به لوبغاړو غاړي بیرته هیواد ته راستانه شي. او د بارسلونا نوی لوبغاړو ژمنه کړې چې تر دې وروسته به یوازې د بارسلونا فوټبال لوبو باندې تمرکز وکړي. د نړیوال ورزشي اژانس د راپور له مخې د بارسلونا د دفاعي کرښې یو غړی په تونس لوبو، کمپیوټري لوبو او په خپل شخصي کاروبار بوخت وو او فوټبال ته یې پام نه کوه. د بارسلونا مشرانو د نوي لوبغاړو په تړون او دغه شان د پخوانیو تړونونو په تمدید کې دا شرط ایښی چې لوبغاړي به یوازې په فوټبال تمرکز کوي او له فوټبال پرته به بل فعالیت نه کوي، مګر دا چې رسمي لیات کلب څخه رسمي اجازه لیک ولري.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو ناجیا صافی و چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. له دې وروسته دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او ورک شوي عزیزان خپرونې نشر ته آمده دي. هیله ده دا هم راسره واوري.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرې خو ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د زورمت له ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله د زورمت ولسوالۍ په یو خونځي کې دنده ترسره کړې. دغه په خبره د خونځي له کور ډیر لري ده او ډیر وخت یې په تګ راتګ تیریږي. دغه خون کې دا هم وایي چې غواړي د خپل سیمې یو نږدې خونځي ته تبدیل شي. دا ستونزه به د پکتیا ولایت د پوهنې له مسؤلینو سره هم شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، اوس به محمد عارف خون کې په خپل ځان معرفي کړي او دا چې ازادي رادیو ته په څه خاطر ټلیفون کړي په دې حق له به هم خبرې وکړي.
من محمد عارف دا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه معلم یم د سرکی په ابتدایي ښوونځي کې. مشکل مې دا دی چې دا په 1950 کې ما تقرر مجرد ترلاسه کړو استاد وم، نو څلور کاله کېږي زه د هغه ته سرکی ته ځم. مشکلات اقتصادي زه زیات لرم، نو څو ځله مې په ریاست معرف کې عریضه وکړله، پولیسو مې غږ نه اوري.
د څه شي عریضه دې وکړه؟ په څه خاطر؟
د تبدیلي عریضه مې وکړله. نو دو کال پروسه کړم مری دو کابل کلم وای هود میاش کی به ان شاء الله اجرات وسی. کله سی ال تحکام پیرا کی بس هود میاش کی می ریزم ورکه سی دو کال کی سی زغه کوم دا ریزه کوم پر یاست مری کی مری ز ورکی جی ولا خبرم سی ود وس بیا ریزه کړه ده څوک ما تاغه نه را کی کوم کاری نه را سره کی.
نو سو وایس بالکل در توای چی تبدیلی نه کیږي او کنا تم در کی
د شرط وای 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 زه ته یو بدل پیدا کړی تا په جیال تلاشي. نو تاسو خپل قضاوت وکړئ. حال زه خپل په دغه شپږمین زر افغاني کور نه سم چې موبایل به څنګه ولاړشي.
دا اوس چې په دغه مکتب کې ته تدریس کوې څومره درنه لري ده؟
تقریبا 30 کیلومتره پورې لري ملکیت لري.
داسې وصول شته چې ته یو بل مکتب ته تبدیل شي او د هغه مکتب موافقه واخلي؟
وستون خو د سراغلی سی په 12 د اسمبلی باندې د وزارت معرف له خوا څخه یو قانون نغسو لایحه و په یو څو ماده راغلی دی چې یو استاد کولای شي 15 کیلومتره لری ملکیت لري هغه کور هیڅ ځان ته بل کیه مونږ هیڅ څنګه ولري یا د نور مشکلات وي ولایت نه بل ولایت ته شي تبدیل لا شي کړه لا شي کولای شي. نو دا قانون ستا ما چې دوی ته ویلي دی د راتې بہت میاس کرا څه کله چې بہت میاس کې ورسمه. نو هغه د ماریا زه به خبره کوم ځکه زه نو واشه تلارم نه پیسې لارم هر ځای ما چې هر شو د دروازه ما ټکول چا د ما غږ نه دا ورېدلې. نو مجبور سم ذات ازادي راډیو ته خپل شکایت ثبت کوم کتا چې د ما په هغه اړه باندې کومک را سره کوي ځکه نور به خل ما چې ولا لا کسوې ده او خپل غوړم سمې ملال تاثیرات په سیمه کې له مکتب کور تر سم 12 یو بجې نه زره ځکه بیا زه ګرځې سفرنګ رسیدګي وکم.
معلم شبدا سي کوم خونځه د پپام کې نیولې چې ته غواړې ورتبدل شي
د مشورته او مکتب د ابتدایي کمال خل په نام باندې د بستن خالد هیڅ ضرورت هم بدل تنسته ځکه تشکیل ستغه مخفله پښتنه وکړه خارج بر تشکیل دغه ته چې کولای شي بغیر له هغه چې په څومني کې سړی تبدیلی وکړي هڅه کوي چې اوسم تبدیلی کولای شي دې په خاطر باندې خارج بر تشکیل.
دا خونځه چې ته ویل چې ته ورته ځان تبدیلې دا در سره موافقه کوي؟
و ماته خو ته کیدا مدیریت معرفت هم سره موافقه کوي د رشید په نام باندې ویلې زما ته کدر سره کوم او جنت خالد تشکیل ستکی
خسته مشکل به ورسو د پوهنې ریاست ته به ورسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس خاغلی کوچی زازی سره شریک کړه. جناب زازه د پکتیا ولایت د زورمت ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې ډیر کلونه په یو ښوونځي کې تدریس وکړ. دا ښوونځی د کوره تقریبا 40 کیلومتره لرې هم دی. د ده په خبره څو کاله کېږي چې د پکتیا ولایت مسؤولو ادارو ته د خپلې تبدیلۍ عریضې کوي خو په اړه اجرات نه کېږي. په دې حصه کې مو ستاسو نظر غوښت چې یو ښوونکی چې درې څلور کاله په یو ښوونځي کې تدریس وکړي او ښوونځي ته د تګ راتګ په لار کې ستونزې هم لري او غواړي چې یو بل ښوونځي ته تبدیل شي، په دې حصه کې ستاسې تدابیر څه دي؟
ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړلو. نو دا ورور دی ماشمېره د تلیفون شمېره زه د تاسو د راډیو نه ورته وایم، دا د ځان سره واخلي. هر وخت دا کوای چې راشي. مونږ په دې کال کې د نوي کال لپاره تعینات کوو، د رشتې مطابق په مکاتبو کې هغه معلم صاحبان چې هغه ستونزې لري، کورون نه لري، واقعاً رسیدګي نشي کوی، نږدې مکتب وي، هلته بس موجود وي، سره د کوډه یې هېڅ مشکل نشته دی. انشاءالله مونږ به یې تبدیل کړو. دا ورور دې راشي، ما سره د تلیفوني رابطه وکړي، را دې ریاست ته. انشاءالله دومره مشکل چې دغه به مونږ حل کړو. مونږ د ښوونکو لپاره سهولتونه ایجادوو، نه دا چې هغوی د کور نه لرې وي، بیا سم درس هم نشي ورکولی او کم انرژي هم کېږي او په دغو شرایطو کې. انشاءالله مونږ په پوره توګه آمادګي لرو، هر وخت کولی شي. نه یوازې دا ښوونکی، د پکتیا ټول ښوونکي دوی پر مخ. زما د ټلیفون شمېره، زما دفتر دروازه خلاصه ده. مونږ د ښوونکو لپاره ګمارل شوي یو تر څو د هغوی لپاره سهولتونه ایجاد کړو، تر څو د هغوی لپاره هغه شته ممکنه امکانات چې ولرو، لکه د تبدیلي مسله د کومه مسله نشته ده. انشاءالله زه په خدمت کې یم او په خپل وخت سره به اجرات وشي.
ډېر زیات تشکر زازه صاحب.
لته هم مننه.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیا ولایت د زورمت ولسوالۍ نه د محمد عارف په نامه یو ښوونکی آزادۍ راډیو ته ویلي چې درې څلور کاله په داسې یو ښوونځي کې تدریس کړی چې د ده له سیمې تقریبا 40 کیلومتره لرې دی. دی دا هم وایي څو کاله کېږي چې د تبدیلۍ عریضې د پکتیا ولایت مسؤولو ادارو ته سپارلې خو اجرات پرې نه کېږي. او د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس ښاغلي کوچي ځاځي وویل چې دغه ښوونکی د ورته مراجعه وکړي چې ستونزه له نږدې واوري او په حق له قانوني اجرات وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې، په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زانور الدین د زابل ولایت د ولسوالی څخه د صفاتما کیم. زما یو ورور چې وکاله کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي رادیو ته زنګ ور دی، یو چامت لکندار زنګ راو ولای. تا ورور د لیک یو شرکت کی کار کوي، نو کولای شي ورترا شي. بیا زه ورنه هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو، ما کور ته راوسه. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګرانه وروره چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کور ته مو راوستئ. خو دوستانو، دغه دوست موږ ته دا هم ویلي وي چې د خپل ورک سوی ورور د موندلو لپاره 500,000 افغانۍ انعام شی وو، او دا یې ویلي دي چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي رادیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروګرام مخصوصا د ازادي رادیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي رادیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدي نو هغه کولی سي چې هغه کس ته چې تاسو یې عزیز در پیدا کړی دی او کومه کې در سره کړی البته به هم خپل خوښ مو ده کوم هغه ته ورکول هغه تاسو کار دی شخصي کار مو دی ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورته به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خی پیغام رسولی دی هم وایي چې د دوی په سیمه کې یو کس موندل شوی دی او د خپلوانو اسنان څخه پوښتنه کوي چې که خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دې زنګ ووهي. راځئ د دوی څخه واورو.
السلام علیکم، زه محمد د هلمند ولایت د اجریس ولسوالۍ د ازادي راډیو اوریدونکو ته دا پیغام لیږم. څلور کال کېږي استادي دی د خپل نوم دولت یادوي، د پلار نوم صدرالدین یادوي، د ورور نوم ظفرخان یادوي، د بل ورور نوم ابراهیم یادوي، منطقه تخار یادوي. هر سړی چې په دې اړه معلومات لري یا کوم قریب زما غږ اوري زما سره دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0415 65 0015. نارا یو ور بیا وایم 0415 65 0015. د ازادي راډیو د کارمندانو ته هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زل محمد اکیار مڈکم دل لشکرگاہ شارن ولده یو مسلمان ورور ولی وای چې ما ورور رغی دا تاولا په نامه دی نو دلته مش پیدا کړی دی دا دریو کی کیږي وې د پلان نومه محمد جواز دی. هر مسلمان ورور کې په نو غواړي چې موږ سره تماس ونیسي. موږ د اړیکو نیول شمیره ده 0 0 0 0 1 4 3. دې شمیره بیا وامه 0 0 0 0 1 4 3. دا ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زه نو عارف سره خند کابل ولادت دي تاسو نه ولته کس د مسرو د مچا په نام میږي د کلاب نوم یې میانو ده وای شدا څه پیدا کی د ما سر پوش لري دا څه ته سو اچا نه سو پنځه پنځه بس او بل اړ باش نه نو څه ته سو سپر واه یا پنځه سو اته تل کوي بل شمیر نه څه ته سو دې سیوی سیوی څه پر څه پر د خدا په امر.
مله السلام علیکم، عبدالبشیر هم د بالا مرغاب نه تماس نیولې دي. دلته یو د پاتې په نامه د ګور محمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلي د دغه شوی وای زړه کلاتی د کلي ما د درې کال کېږي چې د بالا مرغاب ولسوالۍ تر غلې دلته څه تو ورته کېږي خو کې پښتنه نه کوي بلان چاته نه مانیږي د پکارو چې کوي اساس سم کار نه کوي. د محمد نمیزي د عطا محمد زوی دی د کلاچي او د کلی دی د هلمند ولایت دی. که عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي
0 0 0 4 5 0 2 9 5 9 په دغه شماره دې تماس ونیسي زه معلومات ورته کوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو د خبرونې د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام زما د ورک نوم نرخان مشهور رحمت شاه
لاس کال کې د کندهار ولایت د نیمه هېد اسمان څخه خبره کوي چې د کار څو پر معلومات لري په دغه د نس نورو مستعدي کوم چې سره یا تاسو د شپته نو سره د ګرځېدو مخته ځدې را دي په خوشاله یو سلام
وعلیکم السلام وزولی محمد یم زما یو محمود ته ماما نکیږي ورته د کاشم او د ابراهیم ورو دی نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه دی او ګردی رښینه پر سر د کار چا په علاقې مې سره پر دغه شمیره باندې اړې کوم چې څه پر و اته څه پر شپږ څه پر اته شپږ پنځه پنځه خپل شرنی دی ترلاسه کړي
ما یو انډیوال احمد بدین میږي د جال مکتب سماری کني ولید کچې دې ما دا ژغه وي د څه د پر معلومات لري نو پر دا لمبر ما سره تماس نیږي چې پر وسته او شل ناچا پر درې پر دا لمبر ما سره معلومات کوي ومنه
السلام علیکم د شر احمد په نام د علی اجیا سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړی ده زما دا کازی دی د مجمر په نامه دی چې دا ونه شي چې ورکسوې دی او د سردار کازی دی د اکاګانو معنی دی د ونه قادر کازی دی د جزایر کازی دی د سلام کازی دا تلي اجري او چې دونکو دی دا ونه شي چې ورکسوې دی هر چا کې استعمال ما ساته په د شمیره دی چې په هوا چې تر وا یو څنګه دوه واره وو بیا په اخری کې دوه څلور دغه شمیره ده هر چا کې لیدلې باید مشتجي تماس راشي السلام هر چا کې پیدا کې چې زنګ راټوي خپل شیرینی دي در لاته کې مشتجي زنګ وي هر شی چې غوښتي السلام
بره السلام علیکم زه عبدالخالق غرنی د هلمند ولایت د بولان له سیمې زما درکوم زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د ځانونو څو اتلو څو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف درلودې د کور او چې وتلی دی د دوې درې ورځې کې چې نه برکت دی نو بیا کور ته نه دی راغلی که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره د زمو سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته
و سلام آزادی رادیو څخه ډیرمه بجا السلام علیکم اگای ګولم د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالی د مشانه څنګه څنګه غواړی دی ما یو انډیوال دی چې اصلي مینه عبد الله جان دی چې مشهور په زمبک دی د درې څلور کال کې چې وکسو دی کله خپل د اعلان اور یا څه په دې اړه معلومات لري ما څه په دې شمه نه ته ماسو نیسی صفر وښاو ونیوی دریس او آیا او پینزه و سلام لخدای فرمان
از عدیس را دوت از ما داغ تیغم دی چیز ما یه ورور دا زدخان پا نما بندی دا لیاباد پا منطقه کیز ما چه ورک دی را چه تشتیده لیدی اصابی تکلیف لری دا غالک دا غ نقش لری چیز را کخولی پر سر دا کل کل مغزه ای کژیږي بس د سنیو مچک سي شي سره بنديږي د ساخان د چمتال د ولو سوالې نه خبر ستې سره ټلیفون پکړ شي ما د سره کومه دغه نقش لري تور لنډي سره دی کده دغه معلومات په چا سره یې ما دغه شمیري دي د مساز دوی دي د غلک کده پلار پښتنه یو سره یې دی نو کی د پلار نوم ورته اخلي د نوشار د کلی دی دا غمه شماری دی سپر 2 و 3 و سپر 8 3 2 نه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا ازادی رادیو ټول کارکونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي او زما دغه پیغامات په شو وړیا ډول سره نشته چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوی عبدالخالق صاحب زیم او د پیروز د کلی او وسیدونکو مه او اوس حالن په المن کې خراب لرمه او زما دوړنی خوريان دي چې راڅخه ورکه دي او ډېر وخت دي پد خیرات نشته یو نور الباتینه نه دي یو فضل حجینه نه دي کدی چیرې د زما زغ هو اوریدل نو دي ماته پر دغه شمیره باندې زنګ وهي صفر و صفر دوا شپږ څلور صفر څلور شپږ اته پر دغه شمیره دي ماته زنګ وهي او دی هم دی د خاص روزګان او زه یو ځل بیا شمیره تکراروم 0102 4 0 4 0 8 دغه زما شمیره ده. په دغه شمیره دې زما سره اړیکه ونشي او دا ډیر وخت کیږي چې زما سره معلومات نشته. والسلام.
السلام علیکم. زه د ډیوټل کارکون کوریدم. السلام علیکم. صفات الله جان سلام علیکم. د مرکز وشکنګان نیولې د زما یو بلسه چې ورته دا کا زمې دې د دې نش کید هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکه ونشي 0102 4 0 8 0 4 خدای په امان.
ہلو السلام علیکم. ز پردلا محمدی د زابر ولایت د شمول زو ولسوالینا درڅخه په تماس کیما. زما یو ورور د 2 کال کیږي سره درکه دی. زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته په دوه شمیرو زنګ وهي. صفر اویا یو پنځوش پویش صفر نشپال.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو چې زما سلامونه ورکړي. بعد سلام په ویش کې زما یو ملګری دی اکرم په نامه. زه اسماعیل ورته وایم چې په دې هیله ماته زنګ ووه. په دغه نمبر
0102 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
قاضی هغه چې سره رښتینی ده په پولي سمپل یا په شادي کې که هر چا ورو لیدلې وي په دغه شمېره به زموږ سره اړیکه ټینګه شي. صفر وه بیا صفر وه پنځلس یو پنځلس درویش په پای کې درویش هغه لمبر دی هر چا که لیدلی وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلامونه له ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته وایم انګور محمد خوشحال یم له هلمند ولایت نه. ما زما زوی دی داود په نامه دی. د دې سکیل کې د هغه څو دي چې د لارام کې نو که څه ملک پر ځان معلومات لري از خپل ځما ځا له ازادي راډیو د لاس څخه دی په دې شمېرې د موږ سره اړیکې ونیسي. چې تر اوسه نه سلیش یا بولس د ور نه یې نه لري
تقریبا تقریبا معلومات
السلام علیکم. دا ازادي راډیو اوریدونکو کاکونکو زما دا پیغام دی چې زه سلطان افغان د هلمند ولایت مدالي ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو سره پر کرښه باندې یم چې زموږ مختار یم ګل احمد اخوند په نامه دی. دا څوارلس کاله کېږي چې د مدالي سره مدارکه شوی دی. پلار مې محمد احمد زاده دی چې څو کاله په اړه معلومات لري. بس په دوه شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر و څلور پنځه څلور دوه دری دری سلور کان دوا سلور یا بل شمیره صفر و صفر سلور ات شپر شپر یو سلور دوا و سلام.
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو پیغامونه راستولې دي. موږ به یې په امانت سره درته خبرو هر اونۍ. البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام ختمېدل اعلان کوم، غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکړم چې د دې پروګرام په جوړولو کې راسره همکاري کوي. او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي. د نورو پیغامونو په هیله مهم یم او تر بل خبرونه پورې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم،
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.